پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. نوریاس نوریم د ازادي رادیو لپی او استودیو د غرمنی خبری خبرونه کوم. هر کله کوم خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې با ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
پاسار کې د مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته جګړو ته تللي دي. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي او نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. په دې اړه د ملګرو ملتونو لخوا د دې ژبې د ارزښت په اړه خبرونه وي. دا خبرونه تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمېر طالب زندانیان د حکومت له بنده تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګر ته تللي دي. عبدالله د سه‌شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړي، ښاغلی عبدالله وویل:
To be honest, I don't have a sort of
په دقیقو ارقامو صادقانه نه پوهیږم، خو په دې خبر یم چې یو شمېر طالبان بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي او دا د هغې موافقې خلاف کار دی چې دوی کړی ده.
د ژغلی عبدالله په خبره چې د په باور د خوشې سوي طالبانو یوې لویې برخې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي. طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو د پیلولو لپاره د دوی د 15,000 بندیانو د خلاصون شرط ایښی و چې د دې شمېر طالب بندیانو په خوشې کېدو سره د خبرو لړۍ پیل شوه. طالبانو وړاندې ژمنه کړې وه چې تر خوشې کېدو وروسته به د دوی بندیان جګړو ته نه ځي، خو دې ډلې د ملي مصالحې د عالي شورا د نوې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې ده. چارواکي وایي چې دغه کسان په تیرو 24 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمانداني ویان شاپور احمدزی دا خبره ازادي رادیو ته تایید کړه. دغه افغان چارواکي په دې بریدونو کې د پولیسو د احتمالي مرګ ژوب لپاره څه ونه ویل، خو یوې بلې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نوم ونه شو ازادي رادیو ته وویل چې په دې نشته کې درې افغان سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د کونړ سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسي وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ والي ویاند عبدالغني مصمم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه سرتیری ټپیان دي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان وایي د اشاري ژبې ارزښت او د دغې ژبې د کارونکو د حقونو د تامین لپاره د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونومول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبره کوي. په افغانستان کې هم ځینې خلک په اشاري ژبه خبرې کوي او چارواکي وایي چې د اکثر افغانان ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د پوهنې وزارت وایي شاوخوا 1000 تنه هغه افغان هلکان او نجونې چې خبرې نسی کولای یا یې نسی اورېدلی په 1400 خاصو ښوونځیو کې تر روزنې لاندې دي. او په امریکا کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمېر تر 200,000 واوښت. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون راپور ورکړی چې هلته په کورونا د اخته نږدې 5 میلیونه کسانو له ډلې 2,800 کسان مړه شوي دي. اندېښنې دا دي چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کورونا مثبتې پېښې او مړینې زیاتېږي، خو دا هېواد په نږدې 1.5 میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کوي. تر امریکا وروسته په هند او برازیل کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله ګڼ خلک مړه شوي دي. په برازیل کې د مړو خلکو شمیر له 1,30,000 کسانو او په هند کې تر 90,000 تنو پورې رسیدلی دی. په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.5 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 23 میلیونه بیرته روغ شوي او 9,00,000 تنه مړه شوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شو یو شمېر طالب بندیانو د جګړو ډګر ته مخه کړې چې دا د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوي تړونه سرغړونه ده. د ښاغلي عبدالله دغه څرګندونې به د سولې په خبرو څه ډول اغېز وکړي په دې اړه به د شخړو د هواري د چارو د یوه تحلیلګر نظر واخلو. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سږکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري.
د خلک مجبور ده سرکو ته بازارو ته راولي د خرڅۍ ځان خلاصوي.
په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د نړۍ د مشرانو د ویناو له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونې پاتې برخه. بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وایي یو شمېر هغه طالبندیان چې د حکومت له زندانونو خوشې شوي بیرته جګړې ته استانه شوي دي. عبدالله دغه څرګندونې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې وکړې. هغه وویل دا طالب وسلوال د هغو 5,000 بندیانو له ډلې دي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو د پیل په شرط له زندانونو خوشې شوي. ښاغلي عبدالله دا هم ویلي چې یو شمېر د خوشې شوو طالب بندیانو آن په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې ده، خو طالبان بیا دغه اداوې ردوي او وایي د حکومت لخوا د دوی آزاد شوي بندیان خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی دي. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل تعقیب کړې. همدا شپه د کابل راسره وصل دی زهیر مل صاحب. د عبدالله د وروستیو څرګندونو نور جزئیات څه دي؟
نوری صاحب، خاغلی عبدالله په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا جګړې ته د یو شمېر هغو طالب وسلوالو لستنېدو خبر ورکړی چې د حکومت لخوا له بند آزاد شوي دي. البته دا هغه 15,000 طالب زندانیان دي چې نوملړ یې د افغانستان حکومت ته د طالبانو لخوا سپارل شوی و او آزادېدو یې نږدې ډېر وخت ونیوه. عبدالله د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا ته په وینا کې چې پرون البته په آنلاین ډول وشوه وویل چې دا طالب بندیان له افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیل په شرط له بند آزاد شوي و، خو په دوی یو شمیر کسان آن په کابل کې بیرته جګړه پیل کړې ده. خغلی عبدالله زیاته کړه دی پوهیږي چې له دوی یو شمیر آزاد شوي بندیان بیرته د جګړې میدان ته ستانه شوي دي او دا د هغې هوکړې نقض دی چې دوی یعنی طالبانو کړې ده. له دې وړاندې هم ازادي راډیو سره یو شمیر امنیتي چارواکو په خبرو کې منلې وه چې له سلو زیات آزاد شوي طالب بندیان بیرته د جګړو لیکو ته ستانه شوي دي او یو شمیران په کابل کې دي چې هره ورځ جګړه کوي. او ځینو چارواکو ازادي راډیو ته د خپل نوم او یت نه څرګندېدو پر سر دا هم ویلي وو چې له دې شمېر طالب وسلوالو یو شمېر بیرته په جګړه کې وژل شوي هم دي، خو طالبان دا خبر نه مني. د دې ډلویان ذبیح الله مجاهد نن وروسته له دې چې ازادي راډیو سره په همدې اړه خبرې کولې په یو رالیږلي پیغام کې موږ ته ولیکل چې دا خبره سمه نه ده، ځکه د دله قوله هغه بندیان ټول په خپلو شخصي کارونو تعلیم او درملنې بوخت دي. دا هم ولیکل چې د جګړې په لیکو کې د بندیانو استخدام ته اړتیا نشته، ځکه له رواني او جسمي لحاظ نه دوی نشي کولای چې د جګړو په لیکو کې وخت تیر کړي.
بلې زهیر مل صاحب، له دې مخکې هم د افغانستان د حکومت له زندانونو د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو په اړه ویل شوي وو چې یو شمېر یې بیرته د جګړو ډګر ته مخه کړې، خو دا موضوع رسمن نه ده تایید شوې یا تاییدېدلې هم ګران کار دی. د عبدالله د دغو وروستیو څرګندونو په نه پرته آیا کوم نور د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم په دې اړه څرګندونې کړې چې عکس العملونه مخې ته راغلي دي؟
ما وړاندې هم یادونه وکړه چې ازادي راډیو په دې اړه باندې یو تحقیقي راپور درلود چې پکې د ملي امنیت، ملي اردو او د کورنیو چارو وزارت، البته ملي اردو څخه مې هدف ملي دفاع وزارت دی، او د ملي امنیت چارواکو څرګندونې کړې وې. هغوی دقیق ارقام نه خودلی، خو ویلي وو چې لسلو زیات کسان چې دوی خوشي کړي وو بیرته د جګړې لیکو ته ستانه شوي، او آن شمېر د یو شمېر هویتونه یې هم موږ ته راپه ګوته کړي وو چې په فلانکي ځای کې په فلانکي سیمه کې دغه کس د جګړې لیکو ته ستون شوی یا بیرته نیول نیول شوی یا هم وژل شوی دا یا عملا جګړه کوي د افغانستان د حکومت سره. طالبانو هم هغه محل البته چې د سهیل شاهین له ادرسه په خوا چې دوی د سیاسي دفتر وایاندو موږ سره خبرې کړې وي، هغه دا مسله په یو ډول باندې داسې خولې و چې شاید یو شمېر کسان ستانه شوي وي، خو پړای پر د حکومت ځکه اچولې و چې دوی دغه کسان مجبور کړي دي چې جګړې ته بي تولاړ شي، ځکه یا یې چاپه وهلې ده د هغوی پر کورونو باندې چې وی یې نیسي، یا یې هم کله چې دوی د درملنې لپاره تلل، یا یې هم غوښتل چې په ښار کې وګرځي او نورو سیمو کې وشي، دوی نورو سیمو ته ولاړ شي، د دوی اذیت یې کړی دی ځکه هغوی ټوپک پورته کړی او د جګړې لوکو ته ستانه شوي. البته دا د سهیل شاهین قول چې ما وړاندې کړ، خو عملاً بیا بل د افغان حکومت داسې لوړ پوړي چارواکي دا څرګندونې نه دي کړي غیر له ښاغلي عبدالله عبدالله څخه. خو د ښاغلي عبدالله عبدالله په څرګندونو کې پرون له دې پرته د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام ته هم اشاره وشوه، وی ویل چې د تاوتریخوالي دوام د افغانستان افغانانو لپاره په داسې یو حساس وخت کې د منلو نه دی، او د امریکا نه یې وغوښتل دوی له طالبانو سره هوکړه لري، له دې دخوا سره طالب پاکستان پر طالبانو فشار لري او یو نه یو ډول وسره پاړیکه کې دي، نو د همدغه دواړو په ګټې باید تاوتریخوالي راکم شي او په افغانستان کې روانه جګړه کم شي. په ورته وخت کې نوري صاحب اړینه ده چې زه وایم د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د هند له د هند ورسپانې سره یو مارکه کړي، او په هغه کې هم د تاوتریخوالي او د اوربند غوښتنه کړې ده، او دای ویلي دي چې اوربند په داسې یو مهم وخت کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده ولته د سولې خبرې هم دي یو مهم او اساسي لومړیتوب دی.
اوربند د ډیرو افغانانو او په ځانګړي توګه د میرمنو اصلي غوښتنه ده چې ټینګېدل یې دواړو لوریو حکومت او طالبانو پورې اړه لري. موږ هیله لرو چې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې پوه شي چې په دې روانه جګړه کې آن د ماشومانو په ګډون ټول ولس څومره بیه پرې کوي او هیواد کوم لوري ته بیایي.
د تاوتریخوالي د دوام او ترخوای جګړې ته د یو شمیر طالب وسلوالو د سنیدو په اړه باندې د مشانو جرګې لغړی سره هم ما خبرې وکړې، نوري صاحب هغه هم ویلې داسې اندېښنې شته دي او د دې اندېښنو دوام او یا هم په دې ډول یو وضعیت کې د خبرو دوام کولای شي چې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي. دا بیا په داسې حال کې ده چې هلته په قطر کې د افغان حکومت او طالب پلاو ترمنځ، البته هدف مې د برکشي پلاو څخه دی، د دوی ترمنځ د تګلارې د مذاکرات د پایل د پاره کومه تګلارې چې جوړیږي په هغه باندې کار روان دی، ولاته روسه پورې نهایي شوې نه ده.
امید زهیر مل لتاسونه مننه. د سولې د چارو د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم هم له کابل سره وصل دی. رحیم صاحب خبرونه ته خره غلاست. د ښاغلي عبدالله څرګندونې مو واورېدې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا چې دنده لري له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي، د هغه دا څرګندونې به په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو تر منځ دغه خبرې چې ټکنۍ مخته ځي پر دې به څه ډول اغېز وکړي؟
ګوري لومړی خبره خو باید دا وپوچي، دا د توقع خلاف یو څه نه دي چې زندانیانو یو شمېر جګړې ته بیرته لاړ شو. هغه څو دلایل دي. یو دلیل خو دا دی چې یو تعداد زندانیانو هغه وخت چې دوی له خلاص نه ویلي او که خلاص نو جګړې ته به بیرته ګرځي. دویمه خبره دا ده چې دغه جنګیالي داسې کوم منظم اردو په صفوفو کې نه دي چې د سبتنامو کې بیرته لاړ شو، خو زیو خپل پخوانیو ملګرو سره یوځای کېږي. اوس راځو دې خبرې ته چې څومره به اغېز ولري. طبعا هغه اخلالونکې خبرې، هغه خبرې چې د دواړو ترمنځ هغه د باور فضا خرابی او ګډوډی، نو طبیعي خبره ده چې یو څه ستونزې به ایجادوي. اما دا د کټه چې موږ تاسو د تیر شپږو میاشتو ته وګورو، نو داسې په وار وار شوي چې بعضې مشرانو د دواړو خواوونه خبرې کړي دي، یا د جګړې تیزوالی کې د تیر درې اونۍ موږ وګورو، هغه شیانو چې ویره دا وه چې دغه چارې به په د سولې پر روان بهیر منفي اغېز ولېږدوي. اما تر اوسه پورې د لنیکه مرغه دا کار نه دی شوی چې په دې دلیل سره موږ ویلی شو چې ډېر زیات به ستونزې ایجاد نه کړي دا نننۍ خبرې.
بله رحیم صاحب، کله چې عبدالله وایي چې آن یو شمېر طالب بندیانو په کابل کې هم جګړو ته مخه کړې، کابل لوی ښار دی او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقې له مخې طالبانو ویلي چې له طالبانو غوښتل شوي چې باید په لویو ښارونو کې له حملو ډډه وکړي، یعنې په یو ډول غواړي چې د افغانستان د حکومت په راتلونکو خبرو کې له طالبانو سره دریس پیاوړی کړي او خپل متحدین چې د واشنګټن دی هغه دې ته وهڅوي چې پر طالبانو فشار راوړي.
بالکل به بحث خو همدا دی چې خپل امریکایي سیالانو ته خپل امریکایي ملګرو ته دا پیغام ورکوي چې کله مذاکرې ته منځو نو دوی دا خودلو هڅه کوي چې موږ ډېره نرمي ښیو په مقابل کې هغوی هغه خپل تعهدات هم نه پرځای کوي. نو دا سیاسي مانورونه دي. تر کومه ځای پر د کابل خبره ده، نو کابل خار او کابل ولایت سره فرق کوي. د کابل په اطرافو کې تبن دلته فعالیتونه طالبان لخوا کېږي او هغه حتما په لویو ښارونو کې نه حسابېږي. اما کرار شو بیا هم سرغړونو ته دا توقع چې سل په سله به ټولې کمې ژمنې چې دي هغه به پر ځای کېږي، زه فکر کوم دا به درسته تمه ونه اوسېږي.
کراسو د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی و امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعي غونډې ته په افغانستان کې روان تاوتریخوالی باندې اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دغه تاوتریخوالی چې په دې کچه روان دی دا د سولې خبرو سره مرسته نه کوي، خو هغه په زغرده له طالبانو نه غوښتل بلکې د جګړې پر دواړو غاړو غږ کړ چې له شخړې کمې کړي. ولې مستقیم طالبانو ته ګوته نه نیسي؟
ګوري خلیل زاد کته چې وګوري د دوه تړون نورسته چې د فبروري په سکل فبروري په پای کې امضا شو، د هڅه کې چې د منځګړي په رول کې راڅرګند شي او د منځګړي توپ لپاره لازم ده چې په داسې ژبه وغږیږي چې هغه پارهونګ نه اوسېږي، یو وړخ داسې فکرونه کې چې دا موږ ته مقابل موږ سره تقابل حالت دی. زما تحلیل همدا دی. نو د دې لپاره خلیل زاد ژولې خبرې کوي او کوشش کوي چې بې طرفانه پیغامونه ولیکدی، لیکن معلومه خبره ده چې طالبان لخوا نه فعالیتونه زیات شوي دي په دې وروستیو کې.
بلی او د
پیغام هم هغه ته راځي دي.
بلی او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې ورځې څرګندونې څه ډول ارزوي چې د ویلي دي په افغانستان کې جګړه پای ته رسوي او خپل سرتیری بیرته وطن ته ستنوي، آیا فکر کوي چې په دغه موده کې چې انتخابات په مخ کې دي د نومبر په تر درېمې پورې په دې برخه کې به امریکا کوم پرمختګ ترلاسه کړي؟
تر دریم د نوومبر پورې دا توقع کول چې ځانګړی پرمختګ به وشي لږ به د وخت نه مخکې وي، ولې چې اوسه پورې موږ د مذاکرات او چارچوب باندې لا پایا نتیجې ته نه رسیدلی او د دې وروسته ډېر کړکېچن بحثونه پاتې دي افغانستان مخته. لیکن طبعا ترامپ یو وخت کې دوه پیغام یا دوه چارې مخته، یو خواته خپل ملاتړو ته د کمپاین کم نریټیو چې دغه پیوړی کول هڅه کوي چې ګوري زغه د سولې کم بهیر چې ما پیل کړو هغه ته متحد يم، خو په عین حال کې د افغانستان د شړې خو ته هم پیغام لیکدوی چې دا د سولې بهیر باید په سنجیدګۍ سره او ډېر په جدي توګه باندې مخته وسی ترسو اولې چې دای جدید او د غوړې چې د شخړه پای ته ورسیږي. نو دوانو خو ته پیوړې پیغام دی او تقریبا د خبرو تکرار دی. اما دا توقع کول چې ټاکونو مخکې پایلې لاسته راوړو، زه فکر کوم دا به یو څه ډېر غیر منطقي غوښتنه وي.
ډېر مننه د شخړو د هواري د چارو تحلیلګر مشتاق رحیم.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی او اوس به هم ناجیه صافی ته غوښ شو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د دوړخیز اقتصادي او سوداګریز ګډ کمیسون پنځمې ناستې د چمتووالي او د اقتصادي همکاریو د پرختیا په اړه خبرې وشوې. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د مالی سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال او د برښنا په چارو کې د ایران د انرژي وزیر مرستیال همایون حایزي په کابل کې سره ولیدل. نوموړي ویل په دې لیدنه کې د انرژي په برخه کې په دوړخیزو همکاریو او یو شمېر نورو اړوندو مسایلو خبرې وشوې. د خغلی مسجدی په خبره په دیناسته کې خغلی حایزي هم د دوړخیزو اقتصادي او سوداګریزو ګډ کمیسون پنځمې ناستې ترسره کېدو لپاره د هغه هیواد د چمتووالي خبره وکړه او د دوړخیزه اړیکو په پرختیا یې ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې د ایران او افغانستان ترمنځ بین الحکومتي ګډ کمیسون د غناسته بعد روان کال د لړم میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان او ایران ترمنځ په کلنی ډول د 1.5 میلیارد ډالرو پر ارزښت سوداګریزه راکړه ورکړه کیږي. په افغانستان کې د کبانو تولید کچه په کلنی ډول 11000 میټریک ټنو ته رسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې د محل ډیره برخه کبان په کندهار، هرات، ننګرهار، بلخ او کونړ کې تولید کیږي. نوموړي ویل تر دې وړاندې د افغانستان د اړتیا وړ ډیره برخه کبان له پاکستان څخه راوړل کېدل. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د کبانو د روزنې او تولید 2000 فارمونه شته او هڅې روانې دي چې شمېرې زیات شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوي پوله، یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واوري چې د غزني بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري. خو اوس یوه نړیواله موضوع، د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډه د کرونا وایروس په سیوري کې د نړۍ د مشرانو په ویناو پیل شوه. ډیرو مشرانو د هغو ستونزو یادونه وکړه چې د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله نړیوال ورسره مخامخ دي. د چین ولسمشر په خپله وینا کې د سړې جګړې له پیلېدو اندېښنه کارکړه او د امریکا ولسمشر له چین څخه د کرونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په اړه د پوښتنې غوښتنه وکړه. تفصیلي اسمت څارونه وروي.
د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د نړۍ د مشرانو غونډه په داسې حال کې پرانیسته چې ملګرو ملتونه 15 کالیزه لمانځي. سرمنشي په دې غونډه کې چې تر ډېره آنلاین و، د راتلونکو ننګونو په وړاندې خبرداری ورکړ. د سرمنشي د پرانیستونکي وینا تر څنګ د امریکا، چین، روسیې، ترکیې او ایران مشرانو هم ویناوې وکړې. دا ځل د ډیرو مشانو پام هغو ستونزو ته و چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله انسانان ورسره مخامخ شوي دي، او له همدې کبله د لومړي ځل لپاره د دې وایرس د خپرېدو په خاطر ډیرو مشانو آنلاین ویناوې وکړې. د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ 15 غونډې ته د چین ولسمشر شی جینګ پینګ وویل هیواد یې د کرونا وایرس د خپرېدو له مخنیوي سره د مبارزې لپاره د نړیوالې همکارۍ غوښتونکی دی، او ویل چې چین له هیڅ هیواد سره د سړې جګړې نیت نه لري. د په عین حال کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د چین او امریکا ترمنځ د سړې جګړې پیلېدو ته اجازه ورنکړي. د چین د ولسمشر تر ویډیوي وینا مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې ملګری ملتونه باید د کرونا وایرس د خپرېدو په خاطر له چین څخه د خپلو اقداماتو په اړه پوښتنه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې د ناتو د دایمي غړیو د ویټو حق پر اړتیا ټینګار وکړ. ویل احتمالي اصلاحات باید د امنیت شورا له 15 دایمي غړیو د حق وانخلي. یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د 15 دایمي غړیو د ویټو حق نادیموکراتیک دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د لیبیا پر کړکیچ خبرې وکړې. ویل غواړي چې په لیبیا کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د دغه هیواد ټول گاونډیان سره راټول کړي. د هیله څرګنده کړه چې ملګري ملتونه به د دې طرحې شاته ودرېږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 15 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د غزنی بزګران وایي لکه د هر کال په څیر سکال هم پیاز په ارزانه بیه پلوري، ځکه د ساتلو لپاره سړی خونې نه لري. دوی وایي هر کال د ګټې په هدف پیاز کرلی خو تلې پکې تاوان کړی. دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاسته غواړي چې ورته سړی خونې جوړې کړي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
نصیر احمد له دې یکل سوالی څخه غزنی ښار ته په تراکتور کې د خرڅلاو لپاره پیاز راوړي. نصیر احمد وایي په یو پارسل کې شاوخوا 9 کیلو پیاز اچولي، په نیوی افغانۍ پلوري خو بیا هم نه خرڅيږي. دی وایي په دغه نیوی افغانیو کې هم تاوان کوي.
دلته سرخانه نسته د حکومت د سزاینه جوړی خلق ته مثال هغه وسته به په وخت خرج کی چې په بای خرج دي خلق مجبور ده سرکو ته بازارو ته رولې ته خرسای ځان خلاصې د سرخانه جوړ سس د هر دقان د هر باغوالا چې مال وساتل سي سی په موسم سي هر وخت قیمتي سو د حکومت ورید وکړي په بل مملکت خرج کی خو به خدای هم د باغوالا چر کیږي هم د دولت مسول کیږي
امیر هم د غزنی ښار ته څیرمه په کولاغه چې سیمه کې پیاز کرلی او ښار ته یې د پلور په مخه راوړي خو لاس تر ځنې ورته ناست دی. دی وایي هر کال په خپلو حاصلاتو کې تاوان کوي، وجه یې هم د کرنې او مالداری ریاست ناهمکاري ده.
پارسل قیمتر بود، پارسل 400-4.5
تیر کال یې بیه لوړه وه. تیر کال یو پارسل په 4.5 کالداري خرڅېدلی، خو سږ کال په نوي او یا هم اتیا افغانۍ نه خرڅېږي. ټولې لارې تړلې دي، هیڅ لوري ته هیڅ شی هم نه ځي، هر شی سږ بیا ارزانه دي. که سړی خونې وای یا دولت سړی خونې جوړې کړي وای خلکو به ساتل، چې وایې ساتي حتما ګرانېږي.
دغه بزګران د کرنې او مالدارۍ له ریاست څخه غواړي چې سړې خونې ورته جوړې کړي. دوی وایي که دا کار وسي پیاز به پکې زیرمه کړي او په مناسب وخت کې به یې بازار ته وړاندې کړي. خو د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي بیا ادعا کوي چې وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې خلکو ته کار وکړي. د دغه ریاست رئیس عبدالولي کوچی خپله بزګران هم په ناغېړۍ تورنوي او وایي همکاري نه کوي. وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا چې په غزنی کې به څومره پیاز په کال کې کرل کیږي عبدالولي کوچی وایي په زرګونه ټنه وي، خو کره شمیر یې نه دی ورته معلوم. غزنی هغه ولایت ته چې ډیری کاریزونه یې د اوبو د کچې د ښکته کېدو له امله وچ سوي او بزګران یې د کښتونو د اوبو کولو په مخه له لسګونه متره لاندې د تیلو او لمریزې برېښنا په واسطه اوبه راباسي او په کښتونو یې لګوي. بزګران وایي له دې امله هم دوی ته د کښتونو حاصلات په ګرانه تمامېږي. د غزنی ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ اخته دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
او اوس هم ستاسو څو پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
سنډلار ایمن ولایت نن غلی ول سوالی سر پړی کې ایمن ما را مشرانو د دوسه دا هله ورزو د هلمند خلک یا خصوصا د نزالی ول سوالی ریبا خلک ټول د کار دي ټول ځوانان د غیر شبي کار دي ټول په نشو تاسو کار نه ست د کار زمينه نه ده او په ځمه سایه ده ټول د غیر شبي کار دي ټول د چکار دي کی ځغم په وستاپی ده کی چې کوم دي چې کار دي کته د کار دي. والسلام.
زاید عبدالله د کونړ ولایت د چلې درې ولسوالۍ څخه سره تماس کړم. هر ورځ خپله بستر نه بینا یم او بشپړې نه کې نه کتاب سره وکړم. تر اوسه پورې ما د نه د بانک کارت نه راښوې ده نه کوم ځای نه راښوې ده. اوس هم څه دی د دې مخه د مونږ ته چې شېل د سیم کارت نه تم دی راځي د لینو سات محترم د نوې سره راځي چې شېره حجم او د مخامات ورته نه وځي نه وځي.
زه د فراق ولایت د بلابلک د ولسوالۍ څخه انرجان زنګوم. خبره دا چې د ورور پر دغه بلابلک باندې پته اخیستل ماجد باندې دلته لار بند کړی دی طالبانو پر د ملي اردو باندې ملي اردو ته خاص ورن شي. دغه موټران دغه چلران خواران دغه شاوري په دا خامش کې هغه د ادریه کې دلته وچ چپات بیچاره جان او دلته دا موټران ډېر په ازاد ډېر په تکلیف دي. زموږ دغه حکومت هم دغه بخواست دغه نارې غم وخوري خپل د ملي اردو غم وخوري او پاتې طالبان ته هم دا وایي چې مکر ورور په لحاظ د خدای د مسلمانان ډېر دا دې سره یې البته د سټین دغه کار په خلاص واخلې د لارې الله کې وروره مکه وي معنا نه پازا کوي بل کار ما څنګه مو ته واوري دا نه سلام علیکم وي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي وو او اوس بس تاسو څو پیغامونه راواخلو چې د ازادي رادیو ته مو راستولي د افغان بیسمت سواتلس شمېرې لارې. یوسف حقپال له پکتیا لیکلي تر هغې چې جګړه ونه درېږي د سولې خبرو ته هیله مندي هسې د وخت ضایع کول دي. عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي له زندانونو د طالبانو خوشې شوي بندیان جنګ ته اړتیا نه لري ځکه هغوی پیاوړي دي. خان محمد اسلام یار له هلمند نادلین لیکلی په هلمند کې هر شپه اوره سخت جنگ روان دی. د سولې خبرو ته هیله لرو. طالبان او افغان حکومت باید دی تلایی چانس څخه سمه ګټه پورته کړي. کور مو ودان پیغامونه راسته وي پیغامونه مو هم تل خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي خو اوس فریبا ظاهر استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر تایید کړی چې یو شمیر طالب زندانیان د حکومت لبند تر خوشې کېدو وروسته بیرته د جګړو ډګرونو ته تللي دي. عبدالله عبدالله د سې شمې پر ورځ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې څومره کسان بیرته جګړو ته مخه کړې وویل چې په دقیقو ارقامو نه پوهیږي، خو هغه وایي دا د هغې موافقې خلاف کردی چې طالبانو کړې ده. د لوګر سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 23 ساعتونو کې د طالبانو د بریدونو وروسته د افغان ځواکونو په متقابل ډزو کې وژل شوی دی. د لوګر د امنیت قمندانې ویان شاپور احمدزی ازادي رادیو ته دا خبره کړې. د احصایې او معلوماتو ملي اداروي د الکترونیکی تذکرې په پاڼه کې د مور د نوم لیکل اجباري نه دي او کڅو کې ونه غواړي دا کار نه کیږي. د دې ادارې رئیس احمد جاوید رسولی نن په کابل کې وی خبري غونډه ته دا خبره یاد کړه. نن د سپتمبر 28 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې دا ورځ د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 مليون کسان په اشاري ژبه خبره کوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی تر درملنې وروسته د برلین لای وروختونه خارج سو. په جرمنی کې د چاریتي روختون په ویلامی کې نن ویلي چې د ناوالنی روختي وضعیت وستوم رشسوي چې د روختون د ځنګړو مراقبتو نه لبرخي رخصت سي. او په امریکا کې د کورونا وایروس لکه د مړو شمیر تر 2 لک واوښت.
لفری په ظاهر مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول کدا او ځینې نور خبرونه واړې په تفصیل ولولې. د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام او اوس هم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنوورې دونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همت يم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشې موادو سره د مبارزه عدلي او قضایي مرکز وایي له اروپا څخه افغانستان ته د نشې ګوروي قاچاقو پښتني راولاړ کړي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه واورو.
با تخار ولایت کې نګدی اویا کیلوګرامه هیروین مونیول شول. په لومړی پیخه کې له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلی د میاشتې پر 23 نیټه د تخار ولایت په طالقان خار کې 20 کیلوګرامه هیروین مونیول. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنې ته ویلي چې په دوهمه پیخه کې و دولتي کارکونکو په کلفغان ولسوالۍ کې ویلي چې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه 20 کیلوګرامه هیروین تخار ولایت ته قاچاق کول. د ننګرهار ولایت پولیسو د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشي موادو او وسلو د قاچاق مخاوني ولا. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رړی ته ویل د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزه ځانګړو پولیسو په سپینغر ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه تریاک، څه د پاسه 20 کیلوګرامه چارس او د دوو کلاشینکوفونو په ګډون 12 ماینونه هم نیولې دي. پولیسو په دوهمه پیخه کې په مومندره ولسوالۍ کې 9 کیلوګرامه خیښونی ولا. د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د بلخ ولایت پولیسو څه د پاسه 8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادي رریته ویل له نشي مواد سره د مبارزه پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 24مه نیټه په کلدار ولسوالۍ کې 8 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه تریاک، 1 کیلوګرامه خیخه او 1 کیلوګرام کریستال ونیول. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن له یو میل وسلې سره نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې څلور تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې نشي مواد قاچاق کول. د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر قومندان محمد عثمان جانباز وایي چې د حساسو څېړنو ادارې کارکوونکو د سنبلې د میاشتې پر 24مه نیټې دوی ښځې نیولې چې 1 کیلوګرام او 1.9 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې د دې ادارې کارکوونکو دوه نور کسان هم تر نیولو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي چې غوښتل 1 کیلو او 1.45 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي.
مسکه وتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. له نشي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز وایي چې له اروپا څخه افغانستان ته د نشي ګولۍ قاچاق پښتنې راپورته کړی دي.
چندین کشور که اینا بارگیری شده طرف نوی عبور کرد تا بالاخره در افغانستان کشف و ثبت میشد.
په یو بل راپور کې به واورو چې په ننګرهار ولایت کې خلک په پارکونو او میله ځایونو کې له معتادینو څخه تنګ سوي دي.
دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته نشي خلک ډېر دي، معتادین ډېر دي. مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړار سو ورکیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست له مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری سره د دوی د فعالیتونو په اړه مرکه لرو.
په شهر کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دي چې هم معتاد هم بی سرپناه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
مورې بابا وکړه راشي، نه پوهیږم چې کله به راشي. نن څومره ورځ چې مزوري ته هم نه دی تللی.
وس پرونه لورپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو د قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کیمیاوي نشي موادو په تیر بیا لورپا څخه کابل ته د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولۍ قاچاقو د افغانستان حکومت اندیشمن کړی دی. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موحد وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د امنیت کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ نیولې چې لورپا څخه افغانستان ته قاچاق کېدلې. له نشي موادو سره د مبارزې تاجرګران وایي چې په افغانستان کې د زورګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډېر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ته لاره ورسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې اروپایي ادارې څېړنې ښیي چې د افغانستان له کوکنارو څخه ډیری جوړ شوي هیروین اروپایي بازارونو ته قاچاق او هلته استعمالیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ورځ په ورځ د کیمیاوي نشئی موادو په بازار بدلیږي. په تیره بیا نشئی ګولۍ چې په اروپا کې جوړیږي او بیا افغانستان ته قاچاق کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د هوایي ډګرونو له لارې له اروپا څخه افغانستان ته د نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې 2 ځله د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې خډیر نشئی مواد نیول سوی دي.
درقم قضیه ها داشتیم، یک معموله دی طبیعی.
موږ دوه ډوله قضیه درلودی. په لومړی قضیه کې مو د حامد کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې یو فرانسوي ونیو چې 240 کیلوګرامه نشئی ګولې ورسره وی. او په دوهمه قضیه کې مو د بلجیم هیواد یو کس له 12 کیلوګرامه نشئی ګولې سره ونیو چې دا ګولې له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کولی. په خو مو د پریکرسر یا کیمیاوي موادو د قاچاقو قضیه هم درلودي چې اکثره وخت په د افغانستان د لویدیځو ولایتونو لاري افغانستان ته قاچاق کیدل. خو څه کال بیا د هوایی ډګرونو لاري افغانستان ته د نشئی ګولې او قاچاق یو نوې تجربه ده چې ډېری پښتنې راولاړي کړي دي. پښتنه دا ده چې دا مواد له دې هیوادونو څخه څنګه بار او بیا له څو هوایی ډګرونو څخه څنګه تیر او آخر په افغانستان کې ونیول شول.
در افغانستان کشف و ثبت
نشد. د حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر پولیسو او نشئی مواد سره د مبارزی عدلی او قضایی مرکز سارنوالانو د 2020 میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پوری او دیرس کسان نیولی چې د هوایی ډګر له لارې هند، عربی اماراتو، ترکیه او فرانسې ته نشئی مواد کاچا کول. د عامې روغتیا وزارت او معتادینو د درملنې مرکزونو څېړنې ښیي چې په معتادینو کې د کیمیاوي نشئی موادو په ځانګړي ډول ښیښې او نشئی ګولیو استعمال ډیر سوی دی. کاچاکونکي هڅه کوي چې په افغانستان کې د نشئی بوټو پر ځای د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ته لاره هواره کړي. د نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي په افغانستان کې د زرګونو معتادینو موجودیت او ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو معتادینو راستنېدل د دې سبب سوي چې له یوې خوا په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال ډیر سي او له بلې خوا له اروپا څخه افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو کاچاک ډیر سي.
زمینه های برای ترویج
په افغانستان کې د تزمینه برابر شوې ده چې کیمیاوي نشئی مواد راوچی ډیری هغه کډوال چې له اروپایي او غونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته راستنیږي ډیری په کیمیاوي نشئی موادو باندې اخته دي. د دې امکان شته چې په افغانستان کې د دوی لارې دا ډول کیمیاوي نشئی مواد راوچی
د ټابلیټ کا په څیر ډیری نشئی ګولۍ له بهر څخه افغانستان ته کاچاکیږي چې په دې ورستوي کې ډیری ځوانان په تیر بیا د ښوونځیو زده کوونکو او په هنتون په محصولونو کې استعمال ډیر سوی دی.
محمد ایاز تر نکو چې د کیمیاوي نشئی موادو په اړه راپور اوروه. له بلې خوا په کابل کې د نشئی موادو د کشف لپاره د سپیو روزل پیل سوی دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې یا UNODC اداره وایي چې دا مرکز به د روسیې او جاپان په مالی او تخنیکی مرسته د افغانستان د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معنیات په چوکاټ کې جوړیږي. په افغانستان کې د UNODC استازي مارکن کولن د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل په افغانستان کې ډېری نشئی مواد استخباراتي معلوماتو له مخې نیول کیږي. یوازې په سلو کې 15 د کشفي وسایلو له لارې موندل کیږي. له همدې امله په افغانستان کې روزل شوو سپیو ته ډېره اړتیا لیدل کیږي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په ننګرهار ولایت کې د پارکونو او میله ځایونو موضوع ته راځو. معتادینو د جلال آباد ښار په پارکونو او میله ځایونو کې خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي معتادین دوی ته مزاحمت کوي، موبایلونه، د لوبو سامانونه او نور وسایل ځنې غلا کوي. دوی وایي معتادین نه یوازې دا چې دوی ته مزاحمت کوي، بلکې د پارکونو او میله ځایونو چمنونو، ونو، ګلانو او کټارو ته هم تاوان رسوي. په دې اړه به زموږ همکار سهرګل امیرزی راپور واورو.
د جلال آباد ښار د لوبو او تفریح ځایونه د معتادینو د راټولېدو په سیمو واوښتي چې اوس خلک دغو سیمو ته په ډاډه زړه نشي ورتلی، ځکه چې معتادین مزاحمت کوي او وسایل غلا کوي. د جلال آباد ښاریان وایي د لوبو ځایونو، باغونو او تفریح ځایونو ته ډیری ځوانان د ساتیرۍ، ورزش او مطالعې لپاره ورځي. خو په دې ځایونو کې نه یوازې دا چې معتادین ورته مزاحمت کوي، بلکې د دغو سیمو چمنونو، بوټو او کټارو ته هم زیان اړوي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسیدونکي عبدالله او بلال بدلون وایي دلته معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، باید چې له ښاره ټول او درملنه وشي.
عبدالله دی ولا دلته راغلی چې مطالعه وکړو. دلته سال نشئی خلک ډیر دي، معتادین ډیر دي. مثال یو څه شی خی نشي، مثال که موبایل کې دي نو موبایل ورکیږي، مثال که چپړ آر سه ورکیږي. دلته خلکو ته مزاحمت کوي، مثال بوټي ټول مات کړي دي، کټارې مات کړي دي.
نوم مې بلال بدلون دی او د کامیاب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. راغلی هم دلته د سپورټ دپاره چې د خپل تمرینات دلته وکړو، سپورټ وکړو. خو اوس حیران دی چې دلته اوس د خپل لباس او د خپل کوم بوټان او چپلک دا اوس چیرته کیږي، ځکه چې دلته خو د سپورټمینانو او د مطالمین نه دغه پوډریان او نشیان ډیر دي او یو ډول ستونزې دي خلکو ته پیدا کړي او خلکو ته تشویشونه پیدا کړي دي چې خپل لباس په کوم ځای کې دي، خپل هغه سپورټ سامان په کوم ځای کې دي، ځکه چې کېدي غسل او لږ د معمولي ستازه نه خوښو ډیر زیدار شر شه د نوړي.
د جلال آباد خاریان وایي چې د معتادینو ډیرښت اندېښمن کړي دي، خو که پاملرنه ورته ونه شي نو ډیری نور ځوانان به هم نشو ته مخه کړي. د ننګرهار د خاروالي ریاست د تنظیفاتو او شنو ځایونو د ساتنې امیر حضرت علي اغا ازادي راډیو ته وویل شنو سیمو، باغونو او پارکونو ته د معتادینو د ورتلو مخه یې تر یوه حد نیولې، خو د دوی مسولیت یوازې د تفریز ځایونو باغونو او شنو سیمو پالنه او خړوبول دي.
ته په باغونو کې خایچ په سرک په واټونو کې په ګلدانونو کې روغ دي کسان پراته دي او ټوله اداره په خبره ده، ولایتي اداره په خبره ده. پاتې شو د موږ مسولیت د باغ د سرسبزۍ او د باغ د صفایي ده. زموږ پرسونل هلته توظیف ده او هغه داسې پرسونل ده چې هغه نه ټوپک لري او نه کوتک لري، اما هغه د ونو ساتنه او د هغې خړوبونه او د دغه کارونه کوي. څو څو وار مو دا موضوع د امنیت قوماندانۍ سره هم شریکه کړې ده، هغوی په خپل وار سره په کراتو کراتو اجرات کړي دي، دغه باغونه خالی کړي دي. دې لپاره باید یو اساسي حل لاره پیدا شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست په وینا دوی د معتادینو د درملنې لپاره درې لوی روغتیایي مرکزونه لري چې یوې د لویانو، دوهم د ماشومانو او درېیمې د ښځینه معتادینو لپاره ځانګړی شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د کورنۍ لغړو، مدني فعالانو او ځوانانو غواړي چې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي او خلکو ته د نشې موادو د استعمال د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي.
د ځوانانو توجه ډیره زیاته پکار ده په دې برخه کې، د مدني ټولنو، د فرهنګي ټولنو، د کورنۍ او د مشرانو او د کلو د مشرانو، خصوصا د مالیوین صاحبانو او د ملا امامانو چې په دې برخه کې د خلکو ذهن ته د مخدره موادو د اضرارو، د دې د منفي تاثیراتو په اړه باندې خلکو ته معلومات ورکړي، تر څو پوری هغه عمومي تعداد او کچه د دې راکم شي او د نورو خلکو د احتیاط مخنیوی وشي. په دې برخه کې د نورو ارګانونو همکاري ډیره زیاته ضرورت ده. د مریضانو په ټولولو کې هم امنیتی ادارې او هم د ولایت مقامونو سره ډیره زیاته مرسته کوي، مننه ترې کوو. او د دوی دغه مرسته او دغه همکاري دوامدار مونږ ته پکار ده او باید دوامدار وساتي.
د یادونې وړ ده چې د جلال آباد ښار په روغتیایي مرکزونو کې زاړه معتادین د 45 ورځو لپاره او ځوان معتادین تر شپږو میاشتو پورې بستر کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار سره ګل امرزی راپور اوریده.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلتا مخالفین شتون لري، تر خامخه قاچاقبر دی، تر ځټي کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
تاسی آزاد رادیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره یا پسل اشاره 15 FM سپو باندې هم اوریدلای سی. اوست امیر وختیا وزارت نشی مواد و غشتنی کمول و ریاست فعالیتونو ترازو. دا امیر وختیا وزارت نشی مواد و غشتنی کمول و ریاست وای چی دوی حادثه کوي هغه لري پرتو سیمه ته هم سي خدمات ورسوي چې هلته دا ډول خدمات نسته. د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې دا مهال ټول محتاجینو ته سي خدمات نه رسیږي. دا چې د عامه روغتیا وزارت محتاجینو ته درملنې لپاره څومره امکانات لري، د دوی خدمات څومره موثر دي او ځین محتاجین ولې ته علاج ورسته بیرته پنه شو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د نشي موادو د غشتنې کمولو ریاست لمرستيال ډاکټر عبدالشکور حیدری سمرکا کړي او په پیل کې پوښتل چې د نشي موادو د غشتنې او محتاجینو د شمیر په اړه ولې سروې نه ده سوې.
یوازنی سروې چې موږ لرو تقریبا 15 کال مخکې سوې ده په افغانستان کې. دا سروې شي چې تقریبا په افغانستان کې 2 تر 2.5 میلیون کسان نشي توکو استعمالوي، ولی په دې 2 تر 2.5 میلیون کسان تقریبا 3 تر 5 لک دوی روغ دو کسان دي، د معتاد عملا مریض دي او ضرورت د تداوی لري.
د څه ویل کې چې تقریبا 3.5 میلیون کسان معتاد په افغانستان کې دي، آیا دا ارقام دقیق دی که نورم دي سوی دي معتادی؟
دا هغه سروی په حساب تقریبا موږ ضریب هم اضافه کړی د هر کال 0.5% دا 15 لک چې موږ تخمین لرو دا رښتیا دی. په افغانستان تقریبا تخمین دا دی چې 15 لک کسان نشه توکو معتاد دي.
ځینې معتادین د بېوزلو معتادین، بې سرپناه معتادین، دوی تداوي کېږي او بیرته نشه یي مواد ته مخه کوي. د دې علت په څه کې دی چې دوی بیرته نشه یي مواد ته ځي او تداوي ته دوی آماده کېږي نه؟
د نشه توکو معتادینو د پاره موږ حداقل 1.5 میاشت مدت لرو چې دا پدې داره مکمل دوی تداوي کیږي، ولی په اجتماع او مشکلات ډیر دي، اجتماعي مشکلات، اقتصادي مشکلات او د سرسیل نشه توکو آسان دي معتادین د پاره پدی خاطر ریلپس ریت یا برگشت ریت په افغانستان د نور ممالک چې مقایسه موږ وکړو په افغانستان کې یو لږ زیاتر دی.
ځینې متخصصین وایي چې دا اوسنۍ درملنه شیوه چې ده دا چندان مؤثره نه ده. ستاسو نظر په دې اړه څه دی چې کومه نوې شیوه ستا چې تاسو هغې نه ګټه پورته کوي او د معتادین په درملنه کې ورنه کار واخلئ؟
په ټول دنیا کې په معتادینو په بخش کې درې رقم خدمات عرضه کیږي، یو یې میډیکل خدمات دی، یو یې رواني او یو اجتماعي. موږ درې واره د ستانډردونو په اساس کوو په افغانستان کې، ولی کیفیت د عرضه خدمات غواړي چې د ورځ په ورځ باید بهتر سي. نوی مدلونه، نوی شیوه چې په ټول دنیا کې په نورو ممالک کې آزمایش کیږي او نتیجه شدی موږ غواړو چې په افغانستان دا تطبیق شي. میډیکیشن اسیست تراپی دی، یعنی موږ د دوا یا دوامدار دوا دوی تورکو لکه میتادون او بوپرونورفین چې دا نور ممالک بهتر نتیجه ورکړي، دا په افغانستان کې موږ آزمایش وکړو چې څنګه کیږي.
کابل او ځینې ولایتونو کې د معتادین ګڼګونه ډیر دي، ولې دغه معتادین چې زرګونه دي نه ټولیږي او تداوی ته دوی نه حاصلیږي؟
په کابل چې یو مثال ورکو، موږ د زر مریضو چې د خپل کورنۍ جلسه وي ده موږ ظرفیت لرو، ولی په ښار کې تقریبا زموږ سروې دا شی چې اته تر 12,000 کسان بی سرپناه دی چې هم معتاد هم بی سرپناه، یعنی زموږ ظرفیت لږ دی د هغه په مقایسه کې. په دې خاطر دا په بازار نه کمیږي، داسې نه معلومیږي زموږ فعالیتونه زموږ یعنی بهتر سي. دوم علت دا دی چې دا کسان موږ تداوی کوو 80% بیرته ځي ریلپس کوي.
داسې ویل کیږي چې تاسو 15 مرکز لري په افغانستان کې بغیر له نورستان او روزګان ولایت څخه، دغه مرکزونه تاسو د معتادین له مقایسې سره د کفایت کوي که نه کوي؟
زموږ محاسبه دا شی چې د 100 چې تقاضا د تداوی لري تقریبا موږ 11 کسان دپاره موږ ظرفیت لرو. په دې خاطر زموږ دا 15 مرکز یوازې 11% معتادین چې غواړي چې تداوی وسي زموږ ظرفیت 11% دی.
د متخصصینو په برخه کې مشکلات شته په مراکز کې، دا احساسیږي چې دی کمبود د متخصصینو د تداوی په برخه کې. تاسو دې ته کومه برنامه لري چې د دې ظرفیت ډیر سي او تاسو متخصص کسان استخدام کړي په دې ریاست کې؟
په ټول 30 مراکزو کې موږ د کمبود د متخصصین لرو. موږ په دې لپاره یو بل استراتیجي تطبیقو چې ډاکټر د طب چې متخصص هم نه وي، موږ مقرره او دوی ته یو آموزش ورکو چې دا څنګه د یو معتاد تداوی سره کم دی. تقریبا د یو کلن برنامه آموزشی برنامه دی چې موږ تقریبا په دې 15 کال مخکې 1,500 کسان ته موږ ترنینګ ورکړی دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې صدا څه ده چې نن درې مشپه ده چې سلام کوته نه دی راغلی، میرمن او کوچنی لورې وجه ته جناستي. په دې وخت کې د نږدې کوټې څخه یو ناشنا آواز راځي. د سلام میرمن او لور یې ډېره ورخطا کیږي. دوی نه پوهیږي چې دا به د چا آواز وي. دا چې سلام ولې کور ته نه دی راغلی، دا د چا آواز دی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا کله راشی؟ نن څومره ورځ چې کورته نه دی راغلی. نه پویگم چی کلا براشی نه نه چو موراز ده چه مزوره ایتا هم نده کلالای
مخام مهم بچه دوری و خوڑلا نش پا بچه شی اخرو
نه پویگم لوری سه چه شی بای اخرو پکور که نه یو افغانه لرو او نه ده خوراک لپارا یو گولا دوده ای
نه موگ با مخام چه اخرو
چه پکور که چه نمی نه چه شی بای اخرو
مورزی دیر و گیه ما
خزی و خزی
داده ده پلار آواز نده ای
زچیریم دا کم زای ده
دا خود بابا آواز ده دا آواز چیری ده
داده دلتایم
دا آواز خود بوسل کوتی چخه رزی
چه شای دی بوسل کوتی چخه
هو دی بوسل کوتی چخه آواز رزی
خدایا فضلو که در زچی واشو لوری ده تراغونی سای چیز دل دو گورم
راکا اوه مور دا خو بابا دای
واسره یا تا دا دریم رزی چی دیمی ام دل تا سکه
دا کم زای دای زچی ریم
دا زمان کور دای دا دی بوسو کورتا دا
سشایی دا بوسو کورتا زمان کور
او بابا دا زمان کور دای
زد دل تا چارا وستلم
مونگ هم نپاییگو تو خود دریم رزی کی چل کورا و رکوی
بابا مونگا دیر اندیخ ندرلو دا مونگ باید پا داد خودای نکوی چه شوی نبی
واسر آیا پا تا چه شوی دی تو دا دریم رزی چه نمی
چه شوی دریم رزی دریم رزی پا کور که نوم
خدایا فضل وکی پا خوان می چه شوی دی
یارانو نن خو مو ټول ورځ په چرسو تیر کړه زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی زه نور کور ته ځم د خدای په امان یارانو
په مخه دې ښه باداره
بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم
په څه شي پوه شوې
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم زه اوس ځم
وسړیا بیا چیرې ځې
بابا چیرته ځې
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم چرسان چاگه چوگه که دنگر ما یا چه پرموگ لگیگی و دخواییگی
عجیم اللالا آقا دی سلام جان بیرتر آقای
سالارت هم عجیب خبری کبه ولی بنا رازی سوک چه یو زلداد زمری نوکو وی بیا برازی بیا برازی خاما خاما رازی
سلام علیکم
و علیکم سلام
رازا سلام جانا چیلم موام دا وستا زسر کرد
بستا نصیب پکشوی ور رازا پر دیده رازا زوره وره
بستا سی تا دی مبارک وی زنور چرس نسکم
نو چه نسکوی بیا ولی راغلی
ده دیل پار راغلم چه تاسی خبر کم چه زنور چرس نسکم
نو خبرونو تا چه ضرورت دی خومیت کوا
ده دیل پار راغلم چه ستاسی سرم خدای پامانی وکم
ولی چه رزی چه خدای پامانی را سرکوی
نا چه ری نزم اصل خبر دادا چه بیا ستاسی سر نوینم
نو خو چرس با پریگ دی مو خو با نپریگ دی زوره وره ده تا خبر رده
تاسی او چرس دواره پریدم
نو مو گواله پریگ دی نازوانه
خواهیه نو مو چه باد در رسه ولی
ستاسی با دغری چه زستاسو للاسه چرسی شم
دایلا بلا
مطل نوایی چه اوسی پا خوی با داغوسی تر څو چې ستاسې انډیوالي مې پریښی نه وي چرس نشم پریښولی
خیر دی که نور چرس نه څکوي خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره
نه هیڅ احوال مو نه اخلم نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خلمی و دریده ستاسی سرناستا ما تیواز شر را رسوی و بس نور دخپل و بچان و لپار علال روزی گتم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو